یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. سوړ ژمی، کډوالي او په افغانستان کې زیاتېدونکې بېوزلي. وړمه شپه د کابل د کډوالو په یو کم کې یوه وړه ماشومه مړه شوې ده چې کورنۍ وایي له سړو مړه شوې ده. په وضعیت باندې له کابله رپورټ لرو په دې خپرونه کې. په پاکستان کې د ډسمبر په 19مه د اسلامي همکاریو د سازمان د هیوادونو غونډه جوړیږي او سر له اوس نه ورته چمتووالی پیل شوی دی. په دې چمتووالو به ما هم خبر کړو. همدارنګه به دا هم واورئ چې په کندهار کې یو ډلهیز واده ترسره شوی په داسې توګه چې د یو ځایي قومي مشر لخوا دغه واده مراسم ترتیب شوي وو او ګڼو هغه بې وزلو کسانو ته چې د وادونو درانه لګښتونه یې نه شوه پورته کولی د دې چانس برابر شوی چې خپل ودونه په دغه خوښۍ کې ترسره کړي. نور رپورټونه به هم ولرو خو پیل له خبرونو کوو. صفي الله ستانکزی په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د مهمو خبرونو سرټکی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ مشري نصیر احمد فائق په غاړه اخیستی. د اسلامي همکاریو سازمان ویلي د اسلام آباد د فوق العاده غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې کیږي. او امریکا پر یو شمېر چینایي بایوټیکنالوژیکي او سرګرو شرکتونو بندیزونه لګولي. پوره خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ مشري نصیر احمد فائق په غاړه واخیسته. د افغانستان د دایمي استازولۍ په رسمي ټویټر پاڼه په دې اړه په یو رسنیز بیان کې راغلي چې نصیر احمد فائق د شارج دافیر په توګه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د چارو د پرمخ بیولو مسؤلیت په غاړه اخیستی. ښاغلی فائق تر دې مخکې د یادې استازولۍ مستشار وزیر و. په بیان کې راغلی یاد استازولی به د افغانستان سخت بشری وضعیت ته په کتو د ملګرو ملتونو له ټولو غړو سره له نږدې کار کوي څو ډاټ حاصله کړي چې د افغان ښځو او نجونو په شمول د ټولو اساسي حقونه تامین شي. د افغانستان دایمي استازولي همداراز ویلي چې د ژمي په سړه هوا کې اړمنو افغانانو ته د مرستو جلب او انسجام هم د دوی له لومړیتوبونو څخه دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرځول شوي جمهوري دولت د استازولۍ ډیپلوماتان لا پر خپل ځای دي. مخکې د دې استازولۍ مشري غلام محمد اساقزي کوله چې څو ورځې وړاندې د کار د دوام تایید هم وشو. د ملګرو ملتونو د استازولۍ په دې تازه بیان کې د ښاغلي اساقزي په اړه باندې څه نه دي لیکل شوي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د طالبانو د واکمن رژیم استازی نه دی منلی او د پخواني جمهوري دولت د استازولۍ د کار له دوام سره موافقه کړې. د اسلامي همکاریو سازمان او آی سی د عمومي منشي مرستیال ویلي د اسلام آباد په فوق العاده غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې کیږي. طارق علي بخیت پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني رسنیو او دولتي راډیو سره په خبرو کې ویل د دسمبر په 19مه د کانفرانس هدف له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه ستراتیژي جوړول دي.
سازمان څنګه کولی شي چې د افغانستان په وضعیت کې د یو مخکخ رول اولوبي او څنګه د بشري مرستو لپاره یو بشپړه ستراتیژي جوړه کړي؟ دا د کانفرنس بنیادی هدف دی.
د اسلامي همکاري د سازمان د مشر حسین ابراهیم په ګډون د 500 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو یو شمېر وزیران اسلام آباد ته رسیدلی دي. سعودي عربستان دا غونډه وربللې چې کوربه پاکستان دی او ټاکل شوی د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم پکې ګډون وکړي. د جرمني حکومت په پاکستان کې میشتو هغه یو شمېر سبچو افغان کډوالو ته سکالرشپونه ورکړي چې د یاد هیواد په تعلیمي ادارو کې په زده کړو بوخت دي. د جرمني سفیر په اسلام آباد کې پرون په یو غونډه کې د 15 نجونو په ګډون دیرشو زده کوونکو ته لپټاپونه هم ورکړل. د دې ترڅنګ به جرمني هر زده کوونکي ته د میاشتې 10,000 پاکستاني روپۍ هم ورکوي او ورته به روزنیز پروګرامونه برابروي. په اسلام آباد کې د جرمني سفیر برنارد شلاګهک غونډې ته په وینا کې وویل په اگست کې پر افغانستان د طالبانو تر کنټرول وروسته هلته بشري وضعیت خراب دی، نو ځکه نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې په تعلیمي ډګر کې له افغانانو سره مرستې وکړي. د امریکا حکومت پر یو شمیر چینایي بایوټیکنالوژیکي او سارګرو شرکتونو بندیزونه لګولی دي. پرونی اقدام د بیجنګ له لوري په سینکیانګ کې د ایغوریانو د بشري حقونو سرغړونو پر وړاندې د امریکا تازه خبرګون دی. د امریکا د سوداګرۍ چارو وزارت پرون د ایغوریانو پر وړاندې د بیجنګ د رژیم په اقداماتو کې د رول پر سر پر چینایي شرکتونو هم مهالي اقدامات اعلان کړل. دغه وزارت د چین د پوځي طبي علومو پر اکاډمۍ او د هغې پر یولسو څیړنیزو مرکزونو بندیزونه اعلان کړل چې ورسره سم به د هغوی اداروی هم یو څه ناڅه محدود شي. په عین حال کې د مالی چارو وزارت پر خپلوي پاڼه لیکلي د ډی جی آی ټیکنالوژي په نوم د بی پیلوټ الوتکو جوړونې کمپنۍ به په ګډون اته ټیکنالوژیکي شرکتونو د پانګونې تور لیست اچول شوی دی. په دې توګه به په هغو شرکتونو کې د نړیوالې پانګونې مخه ونیول شي. چین د تر یو میلیون زیاتو ایغوریانو او د سینکیانګ د نورو ځایي اوسیدونکو د باندې کولو پر سر لزیاتی دونکې نړیوال انتقاد سره مخ دی. چین بیا وایي کمپونه د مسلکی تعلیمي مرکزونو په توګه استفاده کیږي او هدف یې دا دی چې له ترګری څخه خلک لري وساتل شي. او په جاپان کې یوې اورلګیدنې لږ تر لږه 28 کسان وژلې دي. د جاپان عامه دولتي ټلویزیون NHK نن راپور ورکړی چې اور د اوساکا ښار په یو روغتیایي مرکز کې لګیدلی او قربانیان ټول ناروغان دي. پولیس په هغه کس پسې ګرځي چې د دې اورلګیدنې سبب شوی. د راپورونو له مخې یو تن چې ویل کېږي په خپله هم فراوانی ناروغۍ اخته دی، بلیدونکې اوبلن مواد کلینیک ته راوړي وو او دغو موادو اور واخیست. NHK ټلویزیون ښکاره کړل چې د کلینیک له څلورم پوړه لمبې خېژي. دا مهم خبرونه.
خبرنامه لازادی رادیو نو اوریدل. صفی الله ستانگزی در وورول. دوستانو دې خبرونه لومړی ریپورت راخلو. په کابل کې وړ مورز دې وور وریدل د ګڼو لپاره خوښون کیو. خلکو ورسره تصویرونه واخیستل. په سوشل میډیا کې له مودی وروسته دې لومړنی واوري د وریدو عکسونه خپاره کړل، خو د ځینو لپاره بیا د واورو له ځان سره خزیره نه درلود. په ځانګړې توګه د هغه کسانو لپاره چې کورنۍ بې ځایه شوي دي او په جونګړو او خیمو کې ژوند کوي. واورې سره نور هم یخنی راغله او تازه رپورټونه وایي چې دغلته د کډوالو په یو کم کې لږ تر لږه د یوې څو میاشتنۍ ماشومې د مړینې سبب شوې ده. بل خواته د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو د امریکا نه غوښتي چې د افغانستان د مرکزی بانک کنګل شوي پیسې دې خوشې کړي. اکرام الله اکرام را سره دی، له تاسو به واورو د دغه پیښې په اړه.
ان سه پنځه میاشتنې حسنات وړ مشپه په کابل کې د کورنۍ او بې ځای شویو د کډوالو په یو کم کې د ډیرو سړو لامل د مړه شو. پلاری سمرالدین وای چې دوی د کندوز اصلي اوسیدونکو دي چې د جنگ جګړو لامل دلته راکړه شوی د فقر او لګي لامل دی. وای چې یو بل زوی هم لري او کچيري وضعیت هم دغه سي دوام وکي خای دغه زوی هم مړ شي، ځکه د په وینا باندې چې دی هم سینه بغل دی. خو په دې کم کې دلته یوازې سمرالدین نه دی چې په سخت ژمي کې دوی د لوګي او د سړو یادونه کوي او د سونزو یادونه کوي، بلکې دلته سلګونه نورې کډوالي کورنۍ هم شته چې ورته برخلیک سره مخ دي. ډیر سره چې زه غږیدم ورته سونزې لري. په افغانستان کې د طالبان د وکمنۍ نه راورسته په دې هیواد کې اقتصادي ستونزې مخ په ډېرو دوه دي. بیکاری او بیوزلي چې دا خپل اوج ته رسیدلې ده او خلک په اقتصادي ستونزو کې لګڼو ستونزو سره مخ دي. تازه د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمېر غړو 13 ورځې نه وخت ویلي دي چې افغانانو په 13 شلو کلونو کې د امریکا تر څنګ مبارزه کړې ده، خو اوس د قحطۍ او اقتصادي سقوط له ګواښ سره مخ دي. د کانګرس دغه غړو په یو لیک کې د بایدن له ادارې نه د افغانستان د کنګل شویو شتمنۍ د ازادۍ دوه غوښتنه کړې ده، خو وړاندیز یې کړی دی چې دغه شتمنۍ باید د ملګرو ملتونو له لارې نه په افغانستان کې مصرف شي او د ملګرو ملتونو ادارې ته په واک کې ورکړل شي، تر څو په افغانستان کې ښوونکو ته ماشونه ورکړي، دغه شان افغان ماشومانو ته پرې خواړه برابر کړي. د کانګرس د غړو ویلي دي چې دوی نه غواړي له طالبانو حکومت سره چې امریکا مرسته وکړي، خو ټینګاري کړی دی چې دغه داسې لارې چارې شته دي چې امریکا لاغونه په استفاده باندې کولای شي چې د افغانستان دغه اوسنۍ سقوط چې دی چې دا په نړیوالو مرستو باندې متکیو په داسې شکل باندې مخنیوي وکړي چې طالبانو ته مشروعیت هم پکې ورنکړل شي. د کانګرس غړو په دې لیک کې دا غواخ هم کړی دی چې په افغانستان کې د قحطۍ او د کډوالۍ کوم کړکې چې د داعش خراسان څنګه لپاره په افغانستان کې د فعالیت زمينه برابروي. ان سیب دا په داسې حال کې چې په روسي کې د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف ویلي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه باندې خواړه نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدونکي ناوړه وضعیت افغانستان چې دی له ناورین سره مخامخ کړي. د دې پروګرام سروي ښیي چې تقریبا 98% کې افغانان چې دا کافي خواړه نه لري او د هرو لسو کورنیو له ډلې وخ چې دی خواړه پوروي چې دا وضعیت نور هم بے وزنه کوي. د دې تازه مسایلو په اړه باندې طالبانو څه نه دی ویلي. مونږ هڅه وکړه چې دوی سره خبرې وکړو خو تر دې دمه نه یو توانېدلي. خو له دې وړاندې د طالبانو ویاندویانو ازادي راډیو ته ویلي چې د اوسني اقتصادي بحران د مدیریت لپاره هڅې کوي او اړتیا ده چې د افغانستان کنګل شوي پیسې چې د امریکا له خوا نه آزاد شي.
مننه کوو دوستانو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري له کابل نه مو واوریدل چې ورستۍ واوري او سړې هوا ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي دي او لږ تر لږه د کابل د کډوالو په یو کم کې د یوې ماشومې د مرګ سبب شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه د افغانستان د مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار وای دوی هوډ درلو چې د یوې لویې جرګې له لارې واک طالبانو ته ولیږدوي. حمدالله محب د جمهوري نظام له سقوط څلور میاشتې وروسته آزادۍ راډیو سره ځانګړې مرکه کې وویل دوی د واک په وروستۍ ورځ هم غوښتل چې دوی ته د خبرو لپاره پلاوی واستوي خو په خبره یې طالبانو جوړجاړي ته زړه نه ښه کاوه. ښاغلی محب دې مرکه کې نورو مسلو ته هم اشاره کړې چې جزئیات یې اسدالله لودین دراوري.
د مخکینی ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي ټاکنې او لږ تر لږه لویه جرګه هغه دوه غوراوي و چې دوی غوښتل له مخې طالبانو ته واک ولیږدوي. حمدالله محب چې اوس په امریکا کې اوسیږي د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د او یو شمېر نورو پخوانیو مسؤلانو د کابل د سقوط په ورځ هم له طالبانو سره د خبرو په خاطر دوحې ته د تګ پلان درلود. د ښاغلي محب په خبره دوی هغه وخت له خبرو او سیاسي جوړجاړي نه هیله شول چې پوښول امنیتي ځواکونه یې له کنټروله وتلی دي.
وظیفه را سپارلې وه چې باید د طالبانو سره مذاکره وکړو تر څو داسې یو پروسه د انتقال لپاره واړو په کار واچوو چې په هغې کې د افغانستان او د افغانستان د ولس ګټې خوندي وي. خو متاسفانه هر ساعت وضعیت تبدیلېدلو داسې یو حالت راغللو چې تقریبا زمونګا نور اردو پولیس او د امنیتي ملي فوجونه هم نور د کنټرول وته.
محب وای د امنیتي ځواکونو د کنټرول وتلو خبره هغه وخت ورته سرګند شو چې د غزواکونو په هوایي دګر کې د ولسمشر د څلورو ځانګړو هلیکاپټرو په چارو کې لاس وهنه وکړه. دا ویل د دې یو هلیکاپټر چې غوښتل په غالب ګمان د دفاع په خوانی وزیر بسم الله محمدي په سیوار شي د امنیتي ځواکونو لخوا وویشتل شو. محب وای د همدې حالت لیدو ورته خو د چې کابل کې پات شي ممکن محمد اشرف غنی د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله برخلیک سره مخامخ شي. حمدالله محب له ازادۍ راډیو سره ځانګړې مرکه کې د حقانی شبکې له وغړي او د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو له وزیر خلیل الرحمن حقانی سره د خپل ټلیفوني اړیکې په اړه هم خبرې کړي. خاغلی محب وای هغه وخت چې طالبان میدان وردګ او لوګر ولایتونو ته را رسیدلی وو د خاغلی حقانی سره د جوړجاړي په اړه خبرې وکړي خو په خبره یې هغه ترې وغوښتل چې د تسلیمۍ اعلامیه ورکړي.
د دوی غوښتنه په هغه وخت کې هم دا و چې تاسو اول یو اعلامیه ورکړئ چې موږ تسلیم یو او د هغې نه وروسته به بیا مذاکره وکړو. نو ما ورته بیرته وویل چې اول سړی مذاکره کوي بیا د هغې نه وروسته چې هغه هر کار کوي هغې ته به مخ ته ځي. نو که چېرته اعلامیه د تسلیمي سړی ورکوي بیا د مذاکرې ضرورت څه شی دی؟ ولې دوی په خپل هماغه پیغام باندې اصرار درلودلو او هیڅ نتیجې ته سره ونه رسیدلو.
هڅه مو وکړه چې د ښاغلي محب د سرګندونو په اړه د طالبانو نظر را واخلو خو زموږ پښتنې ځواب نشوي. له دې وړاندې بیا طالبانو په وار وار ویلي چې د محمد اشرف غنی حکومت سیاسي جوړجاړي ته چمتو نه وو او د قدرت دوام غوښته. طالبانو ویلي دوی کابل ته هم هغه وخت د ګډوډۍ د مخنیوي په خاطر نه نوتل چې محمد اشرف غنی ترې ووت. د ښاغلي غنی له تاګ وروسته د هغې لومړي مرستیال امرالله صالح ځان سرپرست ولسمشر اعلان کړ او د مقاومت غږ وکړ خو ښاغلی محب وایي دوی ځکه مقاومت ونه کړ چې ډاډ یې نه درلود.
ما یو جلسه دایره کړل د وزیر صاحب دفاع، وزیر داخله او رئیس عمومي امنیت ملي څلور نفره کینوسلو، او ما ځنې پوښتنه وکړله چې آیا مقاومت امکان لري که نه لري. وزیر صاحب دفاع دا خبره ډیره واضح کړله چې د دې امکان نشته دی چې مقاومت دی وشي.
حمدالله محب وای محمد اشرف غنی اوس هم په متحده عربی اماراتو کې اوسیږي او راتلونکي کې به افغانانو ته نور پیغامونه هم ورکړي. ښاغلی محب هم د یو شمیر نورو پخوانیو چارواکو او بهرنیو ډیپلوماتانو په څیر له طالبانو غواړي چې د قدرت د دوام لپاره باید پراخ بنسټه حکومت رامنځته کړي او له فکري او سیاسي پلوه بیلابیلو کسانو ته حکومت کې ځای ورکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ټاکل شوی چې د دسمبر په 19 په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان یا OIC فوق العاده غونډه وشي چې پکې به د افغانستان پر حالاتو بحث کیږي. دا غونډه سعودي عرب ورغوښتې چې پکې به د سازمان د 50 غړو د بهرنیو چارو وزیران برخه اخلي. OIC مشر حسین ابراهیم پرون مازیګر اسلام آباد ته ورسید. د پاکستان دولتي راډیو وایي د یو شمیر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران هم ورسیدلي. دا غونډه داسې مهال کیږي چې په اګست کې د طالبانو د واکمنۍ له پیلېدو سره سم افغانستان کې بشري بحران پیدا شوی او نړیوالې ټولنې لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ټاکل شوی چې د یکشنبې د ورځې په غونډه کې د اروپایي ټولنې، امریکا او چین ډیپلوماټان هم ګډون وکړي. نور تفصیل دا شاهین بونی رپورت کې.
په داسې حال کې چې افغانستان د بشري ناورین سره مخ دی، د اسلامي همکارۍ د سازمان مرستیال سکتر طارق علي بخیت ویلي چې د دسمبر په 19 بعد د کانفرنس په غیر معمولی غونډه کې د افغانستان په وضعیت بحثونه کیږي او د بشري مرستو لپاره به یو بشپړه ستراتیژي رامنځته کولی شي. پرون د پاکستان سرکاري ریډیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان سره د مرستو لپاره به ټولې وسیلې په کار راولي. سازمان څنګه کولی شي چې د افغانستان په وضعیت کې د یو مخکخ رول ولوبوي او څنګه د بشري مرستو لپاره یو بشپړه ستراتیژي جوړه کړي؟ دا د کانفرنس بنیادی هدف دی. کانفرنس به په دې اړه یو مهم او جامع قرارداد مخې ته راوړي. OIC په ماضي کې د افغانستان په صورتحال کې فعال پاتې شوی دی. د وزیرانو په غونډو او سرمشریزو کې قراردادونه منظور کړي دي او دا ځل به د افغانستان په بشري وضعیت د یو جامع ستراتیژۍ سره راځي. د پاکستان د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي چې د کانفرنس لپاره تیاری نیولی دي او د ګډونوالو د راتګ لړۍ روانه ده. د کورنیو چارو وزارت بیګا په یو اعلامیه کې ویلي چې د کانفرنس پر مهال به د اسلام آباد په ځینو سیمو کې د موبایل فون سهولت تړل کیږي. د کانفرنس لپاره څه تیاری روانې دي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې خبریال او شنون کې نوید صدیقی وایي.
افغانستان تهم پلنه ورکړه د پاکستان طرف نه او دا اطلاعات چې کوم دغه خارجه وزیر دی امیر خان متقی هغه په دې کې شرکت کوي په اجلاس کې او د دې لپاره په پوره اسلام آباد کې هم تیاریاں شروع دي او ویکند هم دی. هفته تور تاسو چټي او پیر دروازه هم چټي ورکړې شوی دا نن پورې دیرش نه سیوا کوم خارجه وزیران دي د اسلامي ملکونو ای خپل تصدیق کړی دی دغه په شی اجلاس کې شرکت کې دي چې د نزیات عمر شي او دا د اهم اجلاس ګڼل کیږي په دې وجه چې وجدا چې افغانستان کې ډېر بد حالات دي.
روان کال د اگست په 15 د کابل د نیولو وروسته طالبان د یوازیوالي سره مخ دي او تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم په رسمي توګه نه دی پیژندلی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دسمبر په 10 د عرب نیوز سره په خبرو کې د اسلامي همکارۍ د سازمان په غړیو هیوادونو غږ وکړ چې د طالبانو حکومت په رسمیت سره ومني. په پیښور پوهنتون کې د سیمه د چارو د مطالعاتو د مرکز پخوانی مشر او شنون کې ډاکټر سرفراز خان وایي چې پاکستان غواړي چې د طالبانو حکومت ومني، خو دا به ډیر ستونزمن کار وي چې د دغه هدف لپاره نور هیوادونه د ځان سره ملګري کړي.
او ټیم جوړ شوی و چې کله افغانستان کې شوروي اتحاد او هغه سی سره چې د غربي امداد شامل و وست دې کټګوري او چې بارکي پاکستان او سعودي ملک کې مشکلات دي شدید قسمه پاکستان خدا غواړي چې پله هم هغه تسلیم کړي د طالبانو خاني نتورک لاندې حکومت او غواړي چې نور ملکونه تسلیم کړي. ما نه دی ښایي چې او ای پی وا د پاکستاني موقف هغه شانې مایتو کړي چې څنګه به دي د شوروي اتحاد
د یادونې وړ ده چې د وای سي د جوړولو پریکړه په کال 1989 کې د مراکش په ښار رباط کې د اسلامي هیوادونو په یو غونډه کې شوې وه او د اسلامي کانفرنس د بارنو چارو د وزیرانو وړومبۍ غونډه په کال 1990 کې د سعودي عرب په جده ښار کې ترسره شوه. سازمان وخت په وخت اسلامي هیوادونو ته په ورپېخو یو شمیر معاملو قراردادونه منظور کړي دي خو اکثر دغه قراردادونه عملي شوي نه دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
خوستی سوداګر د طالبانو له حکومت نه غواړي چې بهر ته د زنغوزیو د صادرولو لپاره لارې چارې پراخې کړي. دوی وایي چې چیرې زنغوزی په لږ وخت کې چین، پاکستان او نورې نړۍ ته وانستول شي نو خرابېږي او دوی ته په میلیونونو افغانۍ زیان رسوي. په دې اړه پاموکړې دی رپورت.
خوستی سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د زنغوزیو صادرولو ته زمينه برابره کړي. دوی وایي زنغوزی یوه داسې میوه ده چې په لږ وخت کې کیفیت ته لاسه ورکوي او وزن هم کمیږي. د خوستیو سوداګرو په وینا که چین او پاکستان ته د زنغوزیو د صادرولو لپاره یوه لاره جوړه نه شي نو دوی ته به میلیونونه افغانۍ زیان ورسیږي او خلکو ته به د هغوی پورونه ورنه کړل شي. الحاج محمد نعیم چې په خوست کې د زنغوزیو کاروبار کوي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دوی ستونزو او غوښتنو ته یوه لاره پیدا کړي.
که څومره یوه ورځم ځنډوي دا به د دې ملت لپاره ډېر نقصان وي، په میلیونونو نقصان ده. نو دا باید وباسي چې دا خارج ته چې هره لار باندې وباسي. موږ کوم مشکل پاکستان یا کوم نور ملکونو سره نه لرو، په هره لار سي دا باید وباسي.
د جمهوریت په تیر نظام کې د زنغوزیو د لیږد لپاره د هوایي دهلیز لاره برابره شوې وه چې د کرایې ولویه برخه یې نړیوالو بنسټونو ورکوله. خو سوداګر اړ دي چې د کرایې ټولې پیسې ورکړي چې د سوداګرو په وینا ګټه ورته نه پاتې کیږي. حاجی بستان چې د زنغوزیو په مارکیټ کې په همدې کاروبار بوخت دی وایي
مثال کې پیرې ورې د خلک سره مثال کټل داسې غریبانوستې مثال مولې پوتو دی مولې خراب شو ملک میگی او شپاک یو کیلو د کوموی او مطلب دا 2 کیلو اسړای کیمیږي چې چا کړی وی دا مول یو کیلو برای کیمیږي 2 کیلو می کوموی نه دا میږي ستر چرواک نه د غختنه د امارات چې مثال کې میکتا هر الیار وی چې والیار ته پېدو کو چې مثال کې میګ د مول ناکل کې وی بس.
د زنغوزه یو بل سوداګر مجید وای دوی د خپل مالونو لیک بیرته پاکستان ته پایل کړي خو اوس پاکستان امر باندې مالیه لوړه کړي ده چې په دې لار هم ورته ګټه نه پاتې کیږي.
چې چاینا ته به کوم مول کو بل د لیارې ته هغه ډیر جګ و بیا میښت اوره پیدا نه کړه بیا دغه واجه نه میګ بیا د مول واپس پاکستان ته شریکه د پاکستان بل یار چاینا ته وړ یس چې دغه پوس لیار چې کی ما دو ده او ای د لیارې چاغان دای دان هزار او چا وی لګ د ریټ کام کو او بل داغه د پاکستان د لیارې کده ګلم خوندو کده هغه دو دی ورنه د لیار دا ریټر تا کام کو دا بندول خو سار نه پکې ورک.
د زنغوزیو د سوداګرو په خبره دا یو لوی کاروبار دی چې سوداګرو هم په خپل منځو کې معاملې کړي او ټول یو بل پسې تړلې دي. حاجی محمد گیان خیل وای
یو د یو سره خاکتا بل د بل سره خاکتا بل د بل سره خاکتا دا دا غلیار خلوص نشي په منس کې بلو یا جګړې لوی مصیبات لوی تکلیفونه به جوړ شي. یو په یو نه پیسې غوړي بل د بل نه غوړي دا ویل غوړي دا مولینا بانسول چین ته نه درېمې پاکستان ته نه درېمې وریره میږي چین پاکستان څه کوي باید میږ ته امارات لیارې خلوصو کو که دوله خلوصوي که دوله خلوصوي چې میږ مول وځي.
بل لور ته د خوست چارواکي د زنغوزیو د سوداګرو ستونزې پر ځای بولیا وایي په دې اړه جدي اقدامات روان دي او دوی یې ډېر ژر یوې مثبتې پایلې ته په تمه دي. خوست والي مولوي محمد نبی عمري وایي د پخوا په شان به د زنغوزیو لیږد ته لارې جوړې شي.
لا خوست کندهار تاسو په کندهار کې د یو خیریه بنسټ لوري د دیشتنو بی وزل ځوانانو د ودونو ډلیز مراسم ترسره شول. په دې اړه نور جزئیات په دې رپورت کې.
دا د کندهار په یو خصوصي سالون کې د دیشتنو هغو بی وزل ځوانانو د ودونو مراسم دي چې مالی لګښې د سیلا په نوم یو خیریه بنسټ په غاړه اخستی. د خیریه بنسټ هغه ځوانان په ګوته کړی چې لکلون رئیس د واده د لګښت مصارف نو سپره کولای. لدی جملې د محمد اکبر او قدرت الله په نومونو دوه زمانو ازادي راډیو ته وویل چې دینی عالمان او خیریه بنسټونه دي هڅه وکړي چې کورنۍ کاني کړي ترڅو په ولورونو کې کم والی راولي.
خوشاله خواله ډېر یم اسوال اسکار اس بابا دته اندل یو دوه نو اسما سره خپل نو چې زه خپل واده به سره پکم زما پلار شي ما یو بده
یو داسې لمتون کې دوه دی چې هتا ځوانان د مرګ سره مخ کړي دي موږ تاسو لیدلې جوړېدلې موجب هر یو دوه تکلیف تر نن پر بیا راغلیم نه جی سما د ټول افغانانو صدا هله دا توکو ده چې باید ولورونه کم سي په دنیا اندازه چې معنا هغه بیا په وسه پرې چې خپل ولور ادا کړي.
د بی بی عائشه او عبد الحد په نومونو د دوو زمانو والدینو ازادي رادیو ته وویل چې د دوی د اولادونو ودونه د کلون رئیس د ډیرو لګښتونو لقبله ځندې دیو
زه دا غسې بیا وزلې بیچاره و ما چې ورورکه هغه اسمان متلتک وو د امم ځکه منالي ورورکه او زما سره ډیر کومک وو سورورکه دا غلک نه پلار د لوتې زه مور یم مسكين وو بلات ډیرم خوشاله یم ام شکر دې ښه خوشاله ته اتسم شکر خدای راکړه
خواري مې هر څه خواري کښل کښل نو مې سوای پر کوله خود مو چې ګرات کارې پینو دوزی هغه چې زه پیدا کوم هغه د کور د سړی ډوډۍ دانه پر کېدل انو بار خدا پاک دې رب مهربان کوچ چې ارمان لري بار مې ورته ویل مال یو د غزي د واده ارمان لرم دغه نسم کولای.
په کندهار کې د سیلاب خیریه بنسټ مشر سید احمد سیلابای په تیر څو کلونو کې د دې بنسټ په مرسته په دغه ولایت کې د نږدې شاوخوا 200 ځوانان ودونه ورکړي. دی وايي په دې ځوانانو کې ډیری داسې و چې ان ځینو خپل ځان د ولور لپاره ګرو کړی وو.
ټولنه کې فقر او غربت او بیروزګاری او اقتصادي بحران بخې خپل حوش ته رسیدلې دي او د بل طرف څخه لوړ ملامتون کې ولور دی بې ځای رواجونه دي اسراف دی د ځینو خسرخیلو د طرف څخه ظالمانه خواهشات دي او په ټولنه کې د نورو ناخوالو او د اخلاقی فساد د لمنځوړلو په خاطر باندې سیلاب خیره بنسټ د مبارزه شروع کړې ده.
په افغانستان کې لوړ ولور او په ودونو کې د ناوی د کورنۍ لوري د بی ځای لګښتونو غښتنی هغه څه دي چې د ځوانانو ملای ورماته کړي. په کلونو بی واده پاتې سوی او ډېرې بیا د دې لګښتونو د پر کولو لپاره د هیواد څخه بهر مزدوري تارسي بي دي.
ستاسو ل پیغامونو
زه محمد کریم اتل هلمند ولایت گریش ولسوالی سخت خدمات کوم. ورور جان دلته په گریش ولسوالی کې څلور سو ډالر و خلګو تور کوي. ساج په فکر سره څلور سو ډالر شدي د خلګو تور کوي هغه به په دې څلور سو ډالر باندې خلګو کم در تماسي سبب پوکي یو په لوته دروغ د قانونه د گریش ولسوالی کې روغ د قانونه د ونړول خلګو سه څلور زرو په پر ار دکان څلور زره غوڼه وخت چې مشتاش چې چوري جوړو نو چې په دا څلور سو ډالر دی و دا غره ولته تور کوي هغه څو محدود کسان دي هغه څو محدود کسان دي خاله زوی دي د ماما زوی دا خاص چاته نو ورسیږي څه څه فکر سره د خلک به دا غره ولته څه پوښتنه کوي څلور سو ډالر دا خو هیڅ شي هم نه پکیږي نو هغه بل چیر نظام چې هغه خو خلکو ته ډېر سهولتونه برابر کړي و سړکونه اوسه جوړ کړي و ار څه ترتیب یې برابر کړي.
زه د خوست ولایت نه صدیکار تاسو سره په تماس کې یم. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ترنه کېله او احترامات وړاندې کوم. بعد مې زما د افغانستان اسلامي امارت چارواکي نه دا غوښتنه ده چې د پولیو نه رضاکاران باید زنانه د ځکه چې کونډې یتیمان ډېر دي دوی ته بېروزګاري هم پیدا کېږي. بل په کوره کې ښه یو یو ښه زنانه ناسته وي هلته چې ځوان هلک ورشي هلته وړکې جلکۍ نه در وباسي. زه دا غوښتنه کوم چې دغه باید ځوانانو ته نه روزګار پیدا کړو دغه ته د کونډه ښځې د په کلي کې په کوره کې دغه رضاکارانو کو په ډېره احترام سلام علیکم.
زما د نړیوالو نه دا خواست دی تاسو چې کومې مرستې د افغان ولس خلکو سره کوئ. دې کې هغه پخواني کسان چې کوم دفترونه دي موږ په 2018 کې راغلي وو افغانستان ته موږ سره چې مرستې نه دي کړې موږ غواړو چې موږ سره مرستې وشي او موږ ډېر بد وضعیت سره مخامخ شو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري. اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ مشري نصیر احمد فائق په غاړه اخیستې. د افغانستان د دایمي استازولۍ په رسمي ټویټر پاڼه په دې اړه په یو رسنیز بیان کې راغلي چې نصیر احمد فائق د شارزد افیر په توګه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د چارو د پرمخ بیولو مسولیت پر غاړه اخیستی دی. د اسلامي همکاریو سازمان د عمومي منشي مرستیال ویلي چې د اسلام آباد په غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې کیږي. د جرمني حکومت په پاکستان کې میشتو هغه یو شمېر سبشو افغان کډوالو ته سکالرشپونه ورکړي چې د یاد هیواد په تعلیمي ادارو کې زده کړې کوي، او په جاپان کې یوې اورلګیدنې لږ تر لږه 22 کسان وژلې دي. دوستانو، خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبرونو او همدارنګه نورو ریپورټونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کتلی شئ. باید یادونه وکړو چې ازادي راډیو د افغانستان د پخواني ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره ځانګړې مرکه کړې ده چې تاسو یې نه یوازې د زموږ په ویب پاڼه کتلی شئ، بلکې د ازادي راډیو په سوشل میډیا پاڼو لکه د ازادي راډیو پر فیسبوک، پر یوټیوب دا مرکه کتلی او اوریدلی شي، او جالب ټکي پکې شته. خو راځئ چې اوس د روغتیا پروګرام واورو. دا پروګرام د تیرې یک شنبې په ورځ په ژوندۍ بڼه ثبت شوی، اوس یې تکرار خبرېږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5.
السلام علیکم. د روغتیا د ژوند شتمنی د خبرونه تمو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن د عمومي روغتي خدماتو د پوخ نړیواله ورځ ده. د دسمبر 12مه دا ورځ تر دې عنوانلاندې چې هیڅوک باید له روغتي خدماتو د باندې پاتې نشي، او ټول باید په روغتي سیستمونو پانګونه وکړي. هر کال له 2010 کال راهیسې لمانځل کیږي. د هغه پریکړه لیک له مخې چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د 2012 کال د دسمبر په 12مه ملاتړ وکړ. د نړۍ له هیوادونو غوښتل کیږي چې د ټولو لپاره د روغتیايي خدمتونو پر رسولو کې پرمختګونه ګړندي کړي، او ټول خلک باید له خو او له وسه پوره روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی ولري. د خبرونه ته مو د افغانستان د عام روغتیا وزارت د خدمتونو د چارو د وړاندې کولو مرستیال ډاکټر باری عمر ته بلنه ورکړې. د غرض تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړي، او په دې اړه چې څومره روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی لري، څومره په افغانستان کې له ابتدایي روغتیايي خدمتونو څخه برخمن یاست، خپل نظر را سره شریک کړئ. او هم که په دې برخه کې پوښتنه لري نو کولای شئ چې مطرح کړئ. تخنیکی همکاری شرکت کوي چې د افغانستان د عام روغتیا وزارت د خدماتو د چارو د وړاندې کولو له مرستيال ډاکټر باری عمر سره زموږ اړیکه ټینګه شوې ده. ډاکټر صاحب عمر، خبرونه ته راغلاست.
مننه، خوشاله اوسئ. سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټولو محترم او کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
کور ودان مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. لکه څنګه چې مخکې په مقدمه کې مې هم یادونه وکړه، نن داسې یوه ورځ ده چې ټول خلک باید روغتیايي خدماتو ته لاسرسی ولري. د خو روغتیايي خدماتو او داسې خدماتو ته چې دوی له وسې هم پوره وي. کراته وایي چې اوس په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو په برخه کې وضعیت څه ډول دی؟ مختلف لوري د مختلفو ستونزو او حتی د ناورینو خبرداري ورکوي. آیا وضعیت همداسې ده د روغتیا په برخه کې؟
مننه، خوشاله اوسئ. غواړم چې لږ وضاحت په دغه برخه کې ورکم. مهمه موضوع دا ده چې راځي اول نن چې کومه ورځ ده، یا یو ایچ سی کومه نړیواله ورځ ده، د دې په حق له باندې څو لنډې خبرې وکړو. ګورې، افغانستان د ملګرو ملتونو یو غړی هیواد ده چې همدارنګه د اس ډی جیز یا سسټینیبل ډیولپمنټ ګولز تر نامه لاندې چې کوم اهداف ټاکل شو، 192 هیوادونه په هغو 192 هیوادونو کې یو غړی افغانستان هم و، چې یو ایچ سی هم د هغوی یوه برخه یا یوه څانګه ده. او د دې هدف دا ده چې ټولو خلکو ته باید معیاري، اساسي او پر وخت خدمات، روغتیايي خدمات ارزسي، او خلک دې ټولو خدمات ته لاسرسي ولري، اکسسبيليټي ولري. خو بدبختانه به وایم چې په افغانستان کې تر اوسه پورې دغه نظام په دغه ډول نه ده برابر شوی، د ترتیب په دې ډول نه ده شوی. دلته خلق لډیرو به ساري مشکلات سره لاس او گریوان دي. تقریبا زموږ خلق 15.5% مصارف د خپل ناروغان او د تشخیص او درملنې لپاره خپل جیب څخه کوي، او هغه پلیټیو کوم روغتیایي خدمات دي هغه ته هم دوی لاسرسی نه لري. د مثال په ډول خو مثال دی سرطان پروژه یا د کینسر د ناروغانو لپاره درملنې او تشخیص مراکز دي، او دغه سی په اولیا کومه کومه کرا شروع او کوسی په اولیا برخه کې هم دوی پوره لاسرسی نه لري. موږ ډیره داسې سیمسته سي لري اطرافي سیمې دي په هغو برخو کې کلینیکونه نه دي جوړ شوي، روغتیایي مراکز نشته. په ساتونو ساتونو خلک پلې مزل کوي ترسو یو روغتیایي مرکز ته ځان ورسي او هلته اقلا له سره یو اولیا کومک وسي او یا هم بلې خواته ریفر سي. نو دا هغه حالت ده چې په مجموع کې د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان د ولس لپاره په دغه برخه کې کار نه ده شوی، او شل کاله دلته څومره پیسې سره غلي، څومره سرمایه گزارې چې سوي، او کوم نړیوالو تمویلونکو یا ډونرانو سره په دغه برخه کې مرستې کړې دي، هغه هم اکثره په اداري فساد له امله په نورو لارو باندې تللي. او دغه برخه چې د روغتیا برخه ده له ډېرو لویو مشکلاتو سره وسلاس او ګریوان ده.
بله، تاسو یادونه وکړله مخکې حکومتونو کې کوم وزیر چې راغلی دی ویلي دي په ډېر ویاړ سره چې په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې ډېر خدمتونه شوي، او دوی تقریبا حتی فیروز الدین فیروز چې د افغانستان د روغتیا وروستی وزیر په تیر حکومت کې ویلي چې 90% خلک روغتیایي خدمتونو څخه به برخمن دي. آیا دا ټول درواغ او داسې نو وضعیت؟
موږ په دې برخه کې په چا باندې مستقیما اعتراض نه کوو چې یا درواغ یا رښتیا وو. موږ به راځو د حقیقت میدان ته وګورو. تاسو راسه موږ په افغانستان کې درې ډوله روغتیایي سیستم لرو، یو اولیا او ثانوي او ثالثي یا پرایمري سیکنډري اند ترشری هیلث کیر سیستم. تاسو عمل نو ګورئ چې په دې برخه کې څه شوی دي. په پرایمری برخه کې ورلد بانک یا نړیوال بانک او د اروپا اتحادیه یې څمرسته کړې ده چې شتمندي پروژه ده. 2301 جش روغتیایي مراکز لري چې هغه هم اوس د دغه سیاسي تحولاتو په نتیجه کې ډېر سخت ډېر لوی ستونزو خندونو سره مخ شو ده پروژه. او په سیکنډري کې هم داسې مشکلات دي. په ترشری یا ثالثي روغتونونو کې کوم دي تخصصي روغتونونه دي. په دې روغتونونو کې تشخیصي وسایل نشته، درمل پکې نشته. دا نس دا اوس دا وضعیت دا پروس کالم دا وضعیت دا دوه کاله مشکل دا وضعیت دا درې کاله مشکل دا وضعیت د ډاکټر صاحبانو د ظرفیتونو د لوړوالي لپاره کوم کار نه ده شوی. نو زنه پیغام چې دوی د کوم وخت یادونه کوي چې 90% خلک اکسسبيليټي لري یا روغتیايي لاسرسی لري روغتیايي مراکزو ته. ګورئ موږ په یو کال کې 2.2 میلیارد ډالر زموږ د هیواد ناروغان صرف د تشخیص او درملنې په برخه کې مصارف لري چې دا یو ډېر لوی مصرف ده. له دغه مصرف نه 15.5% دوی خپل جیب نه مصرف کړی او اوس هم کوي. نو دا به څنګه 90% لاسرسی وي؟ 90% خو لاسرسی پیدا کړي نو بیا په کار دا و چې دوی 10% خپل جیب نه مصارف کړي وي. او دلته موږ ته ارقام دا کوي په دومره لوړه کچه باندې دوی له جیب نه مصرف کوي. په دې برخه کې 9.5% نړیوالو دونرانو نړیوالو سازمانونو مرسته کړې ده، او فقط 15.5% د تیر نظام د عام روغتیا وزارت په دې برخه کې کار کړی. نو مشکلات په هیواد کې ستونزې موجود دي، او ډېر لوی مشکل هغه دا ده چې نړیوالو پورې تړاو لري، هغه نړیوالو دونرانو پورې تړاو لري. دا پروسه اوس یې کړی ده.
تخه ورسته کې تر اوسه بیا هم همدغه زما پوښتنه و چې په تیر حکومت کې د افغانستان د عام روغتیا وزارت تر ډیره پورې د رهبری یا د تنظیم رول درلوده، او په افغانستان کې روغتیایي خدمتونه تر ډیره محسوسو مختبی ول. تقریبا 90% وایي چې د محسوسو پر لاس کې د روغتیایي خدمتونه. کله چې طالبان راغلل په افغانستان باندې واکمن شول، محسوسو دغه خپل فعالیتونه هم په ډیرو سیمو کې درولې. دوی هم وایي چې دوی ته پیسې نه رسیږي، یا مخکې ډونرانو چې دوی سره مرسته کوي ولا هغه مرسته اوس نکیږي. تقریبا ټول په ټپه ولاړ دي تر هغه ځایه پورې چې موږ راپورونه درلودل. تاسو د یو مسول په حیث باندې چې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو مسؤل یاست، څه کړی دي چې نړیوال ډونران، د روغتیا نړیوال سازمان، نړیوال بانک یا نور مسچ تر اوسه د افغانستان له روغتیایي سکتور سره په خصوصي برخه کې یا دولتي برخه کې مرسته کوله، هغه ته قناعت ورکړي چې دوی به خپل مرسته جاري وساتي، او دغه موضوع سیاسي نکړه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه؟
په دې برخه کې موږ تل هڅه کړې ده، کوشش مو کړی چې موږ د روغتیا برخه غیر سیاسي وساتو، او عملاً
د افغانستان اسلامي امارت په تیر شلکلن شلکلنه مبارزه کې هم دا ثابت کړی ده چې دا به شمه غیر سیاسي شتلې اوس هم دا ثابت کړی خو مشکل بیرته په ډونرانو کې ده مشکل په مقابل اړخ کې ده چې هغوی د سیاحت برخه سیاسي اجنډا ته داخله کړي موږ ډیر کوښښ کړی ده له نړیوالو موسساتو سره له ډبلیو ایچ او سره دغه سیدینامه یو شمېر نور موسسات او له سره سلیب سره له دوی سره مناستر سره کړي دوی سره کېناستلې یو قناعت مورته ورکړی شي مخکې له مخکې نظام سره د مخکې نظام په وخت کې له افغانستان سره د افغانستان له ولس سره د خلکو سره چې کوم تعهدات موجود ول د نړیوال بانک د اروپا ټولنې داسې نور یو شمېر تمویلونکو هغه تعهدات اوس ولې قطس ول مور هماغه مور ده ماشوم هماغه ماشوم ده روغتون هماغه روغتون ده ضرورتونه هماغه ضرورتونه دي او جامعه او ټولنه هماغه ټولنه ده ولس هماغه ولس ده دلته فرق څه رامنځته شو چې دوی خپلې مرستې بندې کړې آیا د دوی مرستې هم د امریکا په سیاست پورې تړلې دي او که یا هم دوی خود مختار دي کچیرته دوی مرستې د امریکا تر سیاست پورې تړلې نو بیا خو کوم نړیوال شعارونه دي دا ټول درواغ وي دا بس یو وفاه دي خلکو په سترو کې خاورې توې ول دي چې کړي حقوق بشر خبره ده که غیر اس بي جیز خبره ده که هغه مور او د ماشوم د روغتیا د پالنې خبره ده او کچیرته یو ورې دغه شعارونه رښتیا وي او نړیوال سازمانونه نړیوال مرستندوی ټولنې هغوی له مختلفو هیوادونو سره په دغه برخه کې بشري مرستې کوي او خلکو ته اړمنو خلکو ته مرستې رسي او د دوی د کوم شعار څه ده او دغه شعار ته دوی ژمن وي نو بیا د صحت برخه سیاسي نشي او دغه برخه سیاسي اجنډا ته داخله نشي خو په دې ځای کې لوی مشکل بیا هم په تیر نظام کې پورې تړل کیږي ګوره یو چی یو هدف دا ده چې ټول خلک په سمه توګه په اسانه توګه په معیاري ډول سره روغتیايي خدمتونو ته باید لاسرسی ولري خو دلته د صحت سیستم د روغتیا سیستم داسې جوړ شوی چې دا ټول په خارجي ډونرانو په خارجي اړخ پورې تړل شوی پاتې شوی ده چې دا بیا سستینیبل نه وي د پایداري نه لري چې پایداري یو نظام نه لري هغه کېدلی شي چې لس کاله کار وشي خو په یو ورځ کې د ټول نظام ګډوډ کیږي نو کچیرته دلته داسې کار شوی وي
بله ډاکټر صاحب باری عمر نه خواله ډیر پاتې دي د پخوانی حکومت یوازې روغتیا په برخه کې نه بلکې په مختلفو برخو کې په دې باندې خبرې وکړو اوریدونکو هم ډیر ټلیفونونه کوي د څو اوریدونکو پوښتنې به واورو ممکن تاسو لپاره هم دا پوښتنې راجیوي بیا به د بحث ته دوام ورکو اوریدونکو دې مهرباني ځان راو پیژني او لکم زموږ تماس نیولای
السلام علیکم زه د ننګرهار د سرخرود نه خبرې کوم
خبرونه ته خره غلاست څوک او څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب باری عمر نه مهرباني
هلال خبرې کوم ورور دلته خو مشکلات ده د کلینیکونو خو دونه زیات دي دوی چې وایي چې دلته 95% خلک چې د روغتیايي خدماتو نه چې لاسرسی لري خو دلته چې مونږ ګورو دلته نه دوا شته نه درمن شته
هلال صاحب دا باری عمر دا خبره نه ده کړي په خونی حکومتونو د روغتیا وزیرانو دا خبره تل کړي ده مهرباني
اما غوی ته وایم او اوس خو چې دا اوس خو بیخي په ټاپه ولاړ دی دلته چې دا یو ساعت ټیم راځي هغه چې دا دیرش ټیکټونه خلکو ته ورکی اغه دیرش ټیکټونه 15000 اصلور زره کورونو ته چده دلته خلک راټولېږي دونه مشکلات سره ده سر ده د خلکو چې څه درته وایم د زمون ساحه ته چرازی سار تین پافته کې یو ځل راځي د دوشنبه پورس دلته هیڅ دغه نشته پکې
تاسو د ګرځنده
دوا موا نشته دسه
د ګرځنده کلینیک خبره کوي چې تاسو سیمه ته درځي
راځي خو دوا نشته
بله
نو مونګه دغه د دې د خاطر هم زنګواله چې روغتیاي خدمات دغه تبیر توجه کړی نړیواله ټولنه
مننه کور ودان پښتنه مو واوریدله ډاکټر صاحب عمر تاسو د پښتنه یاداش کی دوه درې ورو دن کې بنورم راوخلو مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زمو تماس نیولای
کوم سره نوریاس نوری صاحب کشمیر خان زرملوالم د خیبر پښتونخوا هری په نوم اړیکه نه ولې تاسو ته محترم ډاکټر صاحب عمر باری ته نور ورو دن سلامونه ونی کې هله وړاندې کوم
زرمل واسب خبرونه تخره غلاص سپختنه لري ډاکټر صاحب نه مهرباني
څنګه خود ما مخکې به ولر نظر ورکم چې د دې صحت په اړه کې مثلا د روغتیا د کوم عام ولسته یا مثلا مشلان دي هر څوک چې باید د امارت اسلامي افغانستان له چارواکو سره ډیر کومه هغه وکي مثلا کومک او مدد وکي په دې کې مثلا چیرته لاسرسی دي وښه خبره ده او بل مل ډاکټر صاحب نه وپختنه دا غپختنه په دا رقم باندې د ستاره باندې جېونه دي چې موږ په هواد کې اوس خدای غوښته شخص زمایر روان یا مثلا موسم یخ شروع ده نو هر هغه منځ کې کوچ یا مثلا ډیر لري یا مثلا بیا موټر یا دسی لار نی ورته یو غته بدی څنګه سره سی وکي مثلا سریغه جای دی کوم کنه ورسی
مننه
راي ولند پختنه مم ونور
مننه کور ودان پختنه مو اوریدل شو بل اوریدون کې د مهرباني ځان راو پیژنې روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه ده زموږ میلمه هم د افغانستان د عامه روغتیا وزارت خدمتونو د چارو د وړاندې کولو مرستيال ډاکټر باری عمر څه پختنه لري مهرباني
محترم نوري صاحب ته سلام او ډاکټر صاحب ته سلام احمد همدرد سره پاډی کا کې لغمان نه
هم در څه خبرونه ته خره غلاست څه پختنه لري چې اوریدون کې ټلیفون نه کوي لاند مهرباني
مننه نوري صاحب پختنه خو مې دا داسې د عامه دوا سي کوم دا لکه د تد او د توخي دغه په دي روختونو کې او دوا خانو کې بيخي کم بوت سره مخ دغه سوځه کې دی شي له ډاکټر صاحب نه پختنه دا او دوی ما پختنه مې دا داسې د اکثره دغه بند به شيان راځي لکه دال او لوبیا دا په خړی بار ملکونه ایران نه اکثره راځي دا ټول تاریخ تیر یا دې دا حکومت په دې سره نظارت لري دې له نظر نه تیریږي چې دا ولست په وړاندې کې یو کاند سي بخو در روان دي مطلب په دغه
مننه خپل پختنه و ډاکټر صاحب یاد شکړه ده حتمان دغه ورسته یو ریدون کې به مرو اخلو مهرباني ځان رو پیژنې او لنډه پختنه مطرح کړی
السلام علیکم نور صاحب تاسو سلام ستاسو رادیو ټول ورځې سره ګرام محترم عمر صاحب سلام نو سبلا چې ځم د کابل میاله کې نیوځه
اڅوک زاسو خبرونه ته خره غلاست پختنه لري مېرمنې
مننه عمرې ساته خمدا پښتنه ده چې په دې روسي کې د توامه چې ډاکټري په لحاظ کې د توامه چې د ډاکټرو روغتیا په برخه کې بيخي پښې پر ترغه د افغانستان د خصوصا مې مرکز د کابل د بیا په زیات د نوو ولایتو مثلا چې د کندهار تر بولدا کتر ډیر ولسوالي په ګرځیدل هم کنه نو تر روغتیاي کارکونکو بيخي ساسې پر پلسي وي یو ځدی چې خدا خوښ ترم چې دی به څو در څو ډاکټران تخوي ته فاګان نور کوي آی د ډاکټران ته فاګان خو جوړ کړي چې د ډاکټر خپل کارو ته راځي سي ابل دا پښتنه کول ډاکټر ساسه د جبه کابل کې د توګه د غټ غټ شبخانی مثلا افتاتورک شبخانه د پرنسویان شبخانه افغان جاپان شبخانه مثلا کیشا شبخانه چینایان شبخانه په دغه مشهور د شبخانو چې موږ ورس مثلا ډاکټران د خپلې وساده خلاصو دولتي شبخانی د وز د شتیو د شبخانو ډاکټران ست نه در دارو درمل پیدا کیږي او نه کم ډاکټران چې هغه ډاکټران کان کوي نو دا ډاکټران د سنل چې مثلا د سر خبره وکي د خبره کوي چې موږ تر فاګان وکړي
مننه کور ودان ډاکټر صاحب خنمو واوریدې
بله اوسه بله
د هلال پختنه د ګرزند روغتیاي خدماتو چې سمته ورزي خو درملو د غنلري غټ کټونه چې خلکو ته ورکول کیږي هم سمه پالنه نکي ولی
د هلال صاحب سلام علیکم سلام ورحمت الله دا چې سرخود نبی فکر کوم ټلیفون کړی او سرخود د ننګرهار ولایت یو رسوالۍ ده مخکې ما تاسو ته په خبرو کې یادونه وکړه چې د حتمندي په نوم موږ یو پروژه لرو چې د دې اکمال او تمویل دی نړیوال بانک په غاړه نو تقریبا په یو جور شو ولایتونو کې چې ننګرهار هم له هغو ولایتونو څخه ده د صحیح مراکزو اکمال او تمویل د دغه پروژې لاره کې ده چې دا پروژه د سیاسي تحولاتو په اساس باندې ډېره ټکنۍ شوه مشکلات رامنځته شول خو خوشبختانه چې په وروستي وخت کې بیا یو ان یو ښه اقدام وکړ یوناما چې هغوی وتوانې دل چې درې میاشتو لپاره د قراردادونه د یونیسف او دبليو چول لري نور مسات تور کې ترسو هغوی دغه پروژه پر مخ بوزي په الحال د دې پروژې چارې تقریبا خیره وانه دي او روغتیاي مراکز ته چې موږ څومره معلومات دي ژمنې تو کې درمل او هغه اړین مواد هغه رسیدلي یو داسې سیمې دي چې په هغو کې روغتیاي مرکز شتون نه لري دا یو بل لوی ستونزه ده چې په تیر احتکار نه ده سوی نو موږ په نظر کې لرو چې ان شاء الله په آینده کې به د دې برخې لپاره کار کوو هلته به روغتیایي مراکز جوړیږي او د خلکو د مشکلاتو لپاره به یو د حل لار جوړیږي او حکومت ګرځند ټیمونه سي دا هم ټول اکثره د یونیسف د موسسي دي یو شمیر نور ډونران هم څه غوي هم ګرځند ټیمونه لري هغه د ځان لپاره خپل ټاکلې پالیسی لري خپل اجنډا لري هغه نسی کولای شي په دغه ګرځند ټیمونو کې داسې یو ډاکټر ولري چې هغه د سترګو د زړه داسې دي هغه کمپلیکیټډ کیسونو هم معالجه تر سره کیږي د هلته تشخیص وکي دا ټیمونه هم صرف د غوالیا کومکونو لپاره وی دي عامه په هاوی په خطر باندې وستر سو پسیمه کې خلکو ته د حفظ صحه په حق له د مختلفو ساري ناروغیو او غیر ساري ناروغیو په حق له باندې عامه په هاوی تر سره کیږي مین دی په هوی او په ځمن کې یو کم شمیر درمل هم ورسره وي نو دا مشکلات یقینا هیواد کې شته او را به سودی درملوال صاحب د پښتنې په جواب کې وړاندې کوم ژمنې توکي یقینا ډیر مهم دي که هغه ژمنې توکي دي که هغه درمل دي که هغه نور وسایل دي باید ټول روغتیاي مراکز ته په خپل وخت باندې ورسي کی دغه پروسه ډیره په چټکۍ سره اوس روانه ده فقط درې ولایتونه پات دي څلور ولایتونه سندوستان د میدان وردګ د فراده او
پنشیر او کاپیسا دي دوه ولایت ته جمعنی تو کې نه دي رسیدلی دا اوس هم چې دلته تاسو سره په لیکه کې شومل دي نه مخ کې موږ جلسه وا او په دې مبحث کړی دا چې پر روانه و هفته کې به دوه ولایتونو ته هم جمعنی تو کې درمل او اړوند د روغتیاي مراکز او مهم وسایل هغه به ان شاء الله ورسیږي او
په همدې برخه کې ډاکټر صاحب عمر تاسو ته کافی مرستې رسیدلی دي له بهره
پدې کې موږ دوه برخې لرو یو برخه د شتمنې دي پروژې ده چې هغه پیسې تر لاسه کړې دي موسساتو او وګړي ته په کار ده چې خپل روغتونونو ته د خپل قرارداد مطابق جمعنی توکي درمل او وسایل ورسوي چې هغه موږ لنډې نه څارو او څارنه کوو او دویمه برخه هغه دي چې هغه مستقیما په موږ پورې تړاو لري د عام روغتیا وزارت پورې تړاو لري په دې برخه کې زینو هیوادونو څنګه تمرست کړې دي او پچنګ کې ورسره موږ هم څنګه څه خریداریانې کړې دي بعضو کلینیکونو لپاره مو درمل اخیستې دي او داسې څه دغه مو نور روغتیاي توکي مې اخیستې دي چې دا ان شاء الله ورته خپل وخت باندې رسو
د تاسو د غوښتنو په اساس باندې هغه ضرورتونو په اساس باندې نړیوال مرسته کوي او کڼړیوال په خپل سر تشخیصوي چې هر هیواد چې څه مرسته باید وکړي مثلا پرون د هند یو شرش پکتونه روغتیاي مرسته راورسیده په دې کې څه شامل دي
اول خبر خو مهمه ده چې موږ د نړیوالو ډونرانو سره یا هم له خیریه بنسټونو سره کوم ناستې کوو هغوی ته د افغانستان د روغتیا د وضعیت انزور وړاندې کوو هغوی ته خپل ضرورتونه د خلکو ضرورتونه وړاندې کوو بیا په دې برخه کې د هر چا یا د خپل وس مطابق او د خپل پالیسی او د خپل پلان مطابق باندې کومک کوي خو په هغه کې موږ داسې نسو مشخص کولای ستاسو به حتما دومره ترمل راوړي او مقدار موږ نسو مشخص کولای او د هند هیواد لورینه 13 ورځ تقریبا 2 ټونه ادویا درمل او یو شمیر نور طبي توکي وشي د صحت تفل یا اندرا ګاندی روغتون لپاره دوی کومک وک او دا کومک پرون راورسید په دې کې زیاتره تقریبا درمل دي
مننه د همدرسه پښتنه دا و چې درملتونونو کې درمل کم دي نه پیدا کیږي او په زمن کې د خوراکي کانسر موادو چې کانسر شوی دي مثلا وای چې تاریخ تیر شوی اکثرا پلورل کیږي د روغتیا وزارت د مخنیوي لپاره څه اقدام کړی
د دې ورور د پښتنې په جواب کې غواړم چې وایم د درملو کمبود دغه موضوع نوې موضوع نه ده په افغانستان کې طبعا داسې وختونه راغلي دي چې کله بارډرونه او دروازې بند دي سي دلته په تیر وخت کې هم موږ ډېر زخت زیات کمښت د درملو سره موږ مخ شوی او اوس هم یو څه محدود وخت لپاره چې سرحدات بند ول دا مشکل وو اوس په مارکیټ کې د درملو کمبود نشته درمل شته خو یو جدي موضوع هغه د ډالرو د قیمت د بیا لوړوالی د سه هغه ډالر ډېر اوچت سو په بازارونو کې او فکر کوم په خارجي هوادونو کې اکثره تجاران خریداري په ډالرو باندې کې دلته بیرته د فلور په افغانوي لري نو دغه حالت یو څه بازار سره ګډوډ کړي چې دا حالت به هم ان شاء الله کنټرول شي او هغه خوراکي توکي چې هغه د بیبندي یا خلاص وي یا په کارتونونو کې راځي له خارجي هوادونو څخه یې لپاره هم دلته موږ د کوالټي کنټرول یو لابراتوار لرو او په ټولو ګمرکاتو کې د دواو د غذا د ادارې خپل نمائندگان سره هغه ورمعرفي شوی دي او دوی د دوغو موادو فزیکی معاینه هم کوي او په ځمن کې سیمپلګری کوي هغه راځي لابراتوار ته او په لابراتوار کې کوالټي کتل کیږي چې آیا معیار ته برابر ده که نه ده برابر خو یو لوی مشکل هغه موږ لرو هغه دا ده چې موږ په ټول افغانستان کې یو لابراتوار لرو تر اوسه پورې دلته داسې کار نه ده شوی چې په بندرونو کې او په سرحداتو کې باید یو یو لابراتوار موجود وي تر څو په اسانه او ارزانه طریقې سره په اني وخت کې دغه مشکلات د خلکو حل شوی وي او هلته د کوالټي کنټرول پروسه پر مخ تللې وي دا لږ زندنې ده ځکه چې لابراتوار یو ده په دې برخه کې موږ کوشش روان کړی چې په ټولو ګمرکونو کې موږ د کوالټي کنټرول وسایل ولګو هلته لابراتوارونه جوړ کړو تر څو د موږ ولس هم له غستوندو سره مخ نشي او په ځمن کې مو تجاران هم له ستوندو څخه راوځي او معیار ته هم ژمن پاتې شو خو درېمه خبره چې ډیره مهمه ده هغه دا ده چې موږ دلته یو کمیټه جوړه کړې ده د روغتیاي خدماتو د څارنې ملي کمیټه چې په دې کمیټې کې خصوصي سکتور دولتي سکتور دواړه شامل دي په دې کې ټول درملتونونه بعض شرکتونه بعض سټاکونه د غذایی توکو او تشخیصي مراکز دغه ټول چې کیږي کتل کیږي زموږ ټیم لګیا د شپه ورځ کار کوي یو ټیم دوه درې ټیم مو د شپې له خوا کار کوي چې د شپې ورځي په بازو کې لیکونو باندې او بازي ټیمونو مو د ورځې کار کوي او د هر ولایت لپاره موږ یو تن نمائنده د عام روغتیا د وزارت له خوا نه ټاکلی هغه به ولایتونو ته سفر وکړي او په ولایتو کې مربوطه د عام روغتیا د ریاست کوم د څارنې ټیم چې ده له هغوی سره به مل دا پروسه مخته بیای او ان شاء الله دا موضوع موږ ډیره
جدي نیول. اڅکزي صاحب له کابل نه ټلیفون کړی او د کندهار اوسیدونکو دی خو وای چې تقریبا روغتیاي سیستم یا په کندهار کې چې د ګرځیدلې په خپل سیمه باندې فعالج ده. د کابل میادونه کړی لوی روغتونونه به مخ کې څلور ساعت فعالیت درلود خو اوس وای چې دغه فعالیت هم غسوي کم شوې دي او دوا درمل او ځین نور او حتی د ډاکټرانو د تنخواه یادونه وکړه چې ډیر تنخواه نه دي ورکړل شوی. دا غټه ستونزه وه. آیا هواره شوې ده تر یو حد پورې؟
روغتونونه خو لله الحمد شپه او ورځ خلاص وي او د موږ روغتونونه تر اوسه پورې نه دي تړل شوی. یو په ولایاتو کې څو وخت د مخه هغه هم هغه روغتونونه یا هغه روغتیايي مراکز چې د شتمندي پروژې پورې تړاو درلود او د دېغه پروژې اکمال نړیوال بانک تر سره کاو او بیا نړیوال بانک د سیاسي تحولات وروسته اعلان وکړ چې موږ دا پروسه نور نه اکمالو. نو په یو شمېر ولایتو کې دا پروسه ټکنۍ شو، مشکلات رامنځته شول چې هغه مشکل هم اوس حل شوی. په ټول افغانستان کې د موږ چې څومره روغتیايي مراکز دي شپه ورځ خلاص دي، هغه روغتونونه چې هغه د شپې له خوا نوکری نه لري یا واړه روغتیايي مراکز دي هغه اصولا هم د شپې نه وي خلاص. نو هغه روغتیايي مراکز چې په کار دا ده چې دوی باید شپه ورځ کار وکړي هغه کې مشکل نشته، کار روان ده. او د معاشاتو برخه هم واړم چې لږ وضاحت ورکړم، موږ دوه ډوله معاشات لرو. یو هغه معاشات دي چې مخکې هم د افغانستان د وخت د عام روغتیا د وزارت له لوري وزارت مالیه ته تخصیص ته او وزارت مالیه به معاشات تادیه کول. یو هغه معاشات دي داسې پروژې موږ لرو چې هغه نړیوال ډونران د هغو پروژو اکمال او تمویل مخکې هم تر سره کاو او اوس هم باید هغه تر سره کی، خو معاشات هم هغوی ورکول. نو هغه معاشات چې په موږ پورې تړاو لري هغه ورکول شوی دی، وی میاشتې دی، دوه میاشتې ورکول شوی، په اکثره روغتیايي مراکزو کې درې میاشتې ورکول شوی. اوس دا پروسه ډیره په تیزی سره روانه ده چې د دوه او درې میاشتو معاشات به وځي ورکول کیږي.
ډاکټر صاحب،
او هغه معاشات چې هغه په خارجي ډونرانو پورې تړاو لري، مثال په ډول د کورونا د پروژې معاشات دي چې باید نړیوال بانک ورته ورکړي وي، په تر دې دمه پورې دوی خپل معاشات نه دي ترلاسه کړي، بلکې د سیاسي تحول نه درې میاشتې مخکې لا دغه معاشات پاتې دي او روغتیايي کارکوونکو خپل معاشات نه دي اخیستي. دغه شتمندي پروژې هم درې څلور میاشتو معاشات پاتې دي چې نه دي ورکول شوي او ژمنتیا د نړیوال بانک په چې باید دوی ورکړي.
بله، یو لنډه پوښتنه ډاکټر صاحب، نور مو وخت نه نیسو. تاسو ویل چې د نړیوالو په مرسته، د مؤسسو په مرسته د افغانستان خلکو ته اساسي خدمتونه روغتیايي رسیدل. د نظام له بدلون سره هغه د موضوع تقریبا تر یو حد پورې سیاسي شوې ده، ډېرې مرستې بندې شوې روغتیا په برخه کې هم. لدینه څه درس اخیستل کیږي؟ تاسو باید څه وکړي چې د افغانستان راتلونکي دغه سکتور، روغتیايي سکتور، سیاسي نشي په خپل پخو ودريږي؟
د روغتیاي سکتور سیاسي کېدل یو اړخي موګي، یو اړخي خارجي پلاو ده. موږ له خوانه د سکتور مخکې هم نه د سیاسي شوی، اوس هم سیاسي نه بولو. دا چې نړیواله سیاسي اجنډا ته داخلي د دوی شعار، د دوی منهج او د دوی قانون او پالیسي تر سوال لاندې راغلي. اوس خبره دا ده چې موږ څنګه باید وکولای شو چې افغانستان له دې حالت څخه راوباسو. اساس دا ده او اصول دا دي چې باید دلته په داسې منابعو باندې کار وشي، داسې پلانونه جوړ شي چې هغه افغانان خودکفاسي په دې برخه کې، کچیر ته خارجي مرستې وي کنه وي، افغانان باید روغتیايي مراکز ته، افغانان باید روغتیايي سہولتونو ته په اسانه او په ارزانه ډول باید لاسرسي ولري، او داسې یو سکتور جوړ شي، داسې یو وضعیت جوړ شي چې هغه سستینیبلټی ولري، چې هغه پایداری ولري.
کور ودان د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د خدمتونو د چارو د وړاندې کولو مرستیال ډاکټر باری عمر چې په دې خبرونه کې مراسم غډون وکړ.
ازادي او اوریدونکو، ازادي رادیو تاسو له راغلیو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.